ডিসি না দা ভয়েস অফ আমেরিকা জীব রেডিও দে
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د آنند نهې ورځ 2019 کال د اګست 6 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې، په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمیر مهمو موضوعاتو به په دې خپرونه کې تاسو خبرو، خو لاول سرټکی
د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو سره د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ جلا جلا ټلیفوني خبرې. وایټ هاوس وایي چې صدر ټرمپ غواړي په جنوبی آسیا کې پیدا شوی تاوتریخوالی راکم کړي.
د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د نوکرۍ مدت 3 کاله نور غزولو د فیصلې غندنه کړې. دوی وایي دا فیصله نه یوازې د قومي مفاد پر ضد ده، بلکې ادارې هم کمزوري کوي.
او په شمالي وزیرستان کې د نویو بندیزونو له امله د خلکو ژوند له سخت کړاو سره مخ شوی دی. د نورو سیمو خلک شمالي وزیرستان ته نشي تللی او ویل کیږي چې هلته د خلکو کاروبار هم سخت زیانمن شوی دی. یو ځایي اوسیدونکی وایي
د وزیرستان ایشن کمیټې تر اپر امیز مزامات کړای دی او کوی هغه حکومت ته بار بار امیز ویلي دي چې مشره د عوامي رابطې د باقی پاکستان
سره کې تاسو اوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون پر کرښو خبرې وکړې. صدر ترامپ په دې اساس حال کې له عمران خان او نریندرا مودي سره ټلیفوني خبرې کړې چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر په دې وروستیو ورځو کې تاوتریخوالی زور اخیستی دی. دا چې ولسمشر ترامپ له عمران خان او مودي سره په خبرو کې څه ویلي دي له یوې شېبې وروسته به یې واورئ.
د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوه د نوکرۍ موده 3 کاله نور غزولو د فیصلې غندنه کړې. نن میډیا ته جاری کړی شوی یو بیان کې بار کونسل ویلي دا فیصله نه یوازې د ملک د قومي مفاد پر ضد ده، بلکې د موجوده تحریک انصاف حکومت هغه ادعاوو پر ضد هم ده چې وخت په وخت پیدوی کولې چې دې قسمه فیصلو سره د ملک ادارې کمزورې کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې خپل فیصله دی واپس واخلي او د ملک د فوز لپاره د نوې مشر وټاکي.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په سر کې مو ویل د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو سره خبرې کړې دي او دا چې دوی په دغو خبرو کې څه ویلي دي سره په دې هکله پام وکړئ. د نصیر کاکړ لنډ رپورټ ده.
رسنۍ وایي صدر ډونالډ ټرمپ له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په هغه غږ کړی چې د هندوستان په خلاف د لسختو بیانونو ورکولو څخه ډډه وکړي. د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو او د هندوستان د بشپړه برخه جوړولو له اقدام وروسته دا دویم ځل دی چې صدر ټرمپ عمران خان ته ټلیفون کوي او له زغم څخه د کار اخیستو خبره ورته کوي. خو د دې ترڅنګ صدر ټرمپ دا هم ویلي چې عمران خان د هندوستان په ضد د تشدد د راپارولو له بیانونو څخه هم ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان هیله لري چې صدر ټرمپ د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ په اوسنۍ تاوتریخوالي کې خپل رول ولوبوي. تر دې وړاندې صدر ټرمپ هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم تر نیم ساعت پورې خبرې وکړې. شاغلی ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي چې له شاغلی مودي او شاغلی عمران سره په ستراتیژیکي همکارۍ، تجارت او تر ټولو مهم د کشمیر پر سر د کړکیچ ختمولو په اړه خبرې کړې. نوموړي ویلي حالات سخت خو خبرې سمې وسوې.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر مرستيال کمشنر دفتر ویلي شمالي وزیرستان ته د نورو بهر خلکو داخلي دوه عمله د سیمه امنیت ته خطر دی چې لمخې 1340 ماده پر ځای کړی شوی او د نورو سیمو خلکو په داخلي دوه بندیز لګول شوی دی. د شمالي وزیرستان د اکشن کمیټه مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي خلیل وزیر دیوت ویلي چې دا نوې بندیز د وزیرستان د اقتصادي او سماجي قتل سبب ګرځي او د بندیز سره ځایي خلک لکه د جیل بندیان شوی دي. د سوداګرو مشر احسان الله وایي تر ضرب ازب وروسته هسې هم په سیمه کې کاروبار په نشټ برابر و، خو دې تازه بندیز بیخي مکمل تاوان ته برابر کړی دی. بل خواته د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم د نه سرګندولو په شرط ویلي چې دا بندیز د یوې میاشتې لپاره پر ځای کړی شوی دی.
د خیبر پختونخوا پیښور های کورټ به د پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا کې موجود د ارزی بندیخانو په سر د مقدمه اورونه کوي. د غاورونه به په 2 ستمبر کېږي. د دې مقدمه د پارا پټیشن یا خواست اډوکیټ شبیر حسین گیګیانی جمع کړی وو. د پیښور های کورټ هغه بنچ چې د دې مقدمه اورونه به کوي هم هغه به په 2 ستمبر د بیدرک کړی شوی کسانو د مقدمه اورونه هم کوي او په دغه مقدمه کې عدالت د یو شمیر تانو پولیس افسران هم راغوښتي دي. حمید الله پلن تفصیل راکوي.
د ترهګرۍ په تورونو کې د بندي کسانو د ساتلو دپاره د فعاله انټرمنټ سنټرو یا حراستي مرکزونو د آینده د فیصلې دپاره د پېښور په های کورټ کې په 2 ستمبر د مهمه ریټ پټیشن اورېدنه کېږي. هم په دغه ورځ د صوبې په اعلی عدالت کې د لادرد کسانو په شلګونو نو ریټ پټیشنز هم اورېدل کېږي او عدالت د صوبې یو شمېر د تانو مشران او انویسټیګیشن افسران هم راغوښتي چې د دوی سره د لادرد کسانو د رپورټونو او کیسونو په اړه موجود پرمختګ عدالت ته وایي. د حراستي مرکزونو په اړه ریټ پټیشن وکیل شبیر حسین گگیانی کړی دی. دی وایي د انټرمنټ سنټرو دپاره ضروري د کال 2011 د ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د پینځشتم آئینی بدلون سره ختم شوی دی خو صوبایي حکومت دا د یو نوي قانون لاندې جاری وساتو. دی وایي د کال 2011 په دې قانون کې د بنیادی انساني حقوقو د سرغړونې اختیار ورکړی شوی دی او دا د اول سره غیر آئینی اقدام و. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان پر وروستیو کې ډیونی وسته وویل د ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون دوامدار ساتل د اوسنی وخت ضرورت وو او د ضرورت ختمېدو سره به د قانون او ورسره چلیدونکو حراستي مرکزونه هم ختم شي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د افغانستان لپاره د ناروی هیواد ځانګړي استازي پیر البرت الساس د افغان سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو د کوربه توب او په دې برخه کې د جرمني په همکارۍ د نورو اسانتیاو د چمتووالي په اړه ډاډ ورکړی دی. نوموړي نن د افغانستان له چارواکو سره کتلي ویلي دي چې ناروی په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دی او په دې برخه کې به خپل همکاري ونه سپموي.
امریکا په افغانستان کې د بیزای شوو سیلاب زپلو راستنیدونکو کډوالو نورو اړمنو افغانانو سره شاوخوا 15 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې مرستې سره په روان کال کې د افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو کچه سه تقریبا لس کم 200 میلیون ډالر ته رسیدلې ده.
د هند یو خلایي جهاز چې سمو د مخکې فضا ته توغول شوې و نن د نهي اسې شنبې په ورځ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ مدار ته ننوت او په دې سره د هند په دغه خلایي ماموریت کې یو اهم ګام واخیستل شو. د هند دغه خلایي جهاز چې چندرګیان دوه نومیږي او 1.1 میلیون ډالر ارزښت دی قریب یو میاشت وړاندې د یو ځواکمن راکټ په مټ حالات توغول شوی و. دا جهاز به دوه هفتې د سپوږمۍ دورې وهي او بیا به د وکرم په نوم یو پلټونکی ماشین ترې پر سپوږمۍ کته کیږي. که چیرته د هند پلټونکی ماشین د سپتمبر پر 8 په بریالیتوب پر سپوږمۍ کیناست نو پس له امریکا، روس او چین نه به هند لومړنی هیواد وي چې دې هدف ته رسیږي.
امریکا د بهیر روم ادارو ته خبرداري کړې د ایران د تیرو ټینکر سره د کار نه کوي. د امریکا خارجه وزارت وایي ادریان ادریا یو نومیدغه ټینکر په غیر قانوني طریقه د ایران او شام حکومتونو د یری او د زور زیاتوب د کمپینونو مرسته کوي. خارجه وزارت ویلي که هر چا دغه ټینکر سره مرسته وکړه هغه به هم غنل کیږي چې لکه د امریکا لخوا ټاکل شوی د ترهګر تنظیمونو سره مرسته کوي. پروند ګل پورس خارجه وزارت ویلي دوی د یونان حکومت ته او د بهیر روم بندرونو ته هم ویلي چې دغه تیلو ټینکر سره د مرستې نه کوي.
د سودان درا پرځول شوی په خوانی ولسمشر عمر البشیر پر خلاف د هغه هیواد په سرکار خرطوم کې عدالتي کاروي پیل شوې ده. عمر البشیر څلور میاشت مخکې پر یوې پوځي کودتا کې لواک لري کړی شو او اوس د کرپشن په تور پرې مقدمه روانه ده. عمر البشیر چې دیرش کاله یې پر سودان حکومت وکړ اوس پر دې تورن دی چې ناقانونه خارجي کرنسي لرلې او په ناقانونه توګه یې سوغاتونه ترلاسه کړي دي. د ګولیا دوشنبه په ورځ امنیتي چارواکو هغه عدالت ته حاضر کړ او بیا پلټونکي ګواهی ورکړه چې عمر البشیر څېړونکو ته ویلي چې هغه له سعودي عرب څخه په میلیونونو ډالرو نغده پیسې ترلاسه کړي وي. د عمر البشیر وکیل ویوی ته وویل په خوانی صدر ډاډه دی چې له دغو الزامونو نه به سپین راوځي.
د برتانیې خارجه دفتر وای په دې خبرونو پریشان دی چې د هانګ کانګ سفارتخانه یو کارکونکی په چین کې نیول شوی دی. د هانګ کانګ یو مقامی خبری ویب سایټ HK01 وای د سایمن چینګ په نوم یو کارکونکی د چین د شینزن ښار نه واپس نه دی راغلی. ویب سایټ وای چینګ به په 9 اگست هانګ کانګ ته واپس راتلو. د برتانیې خارجه دفتر وای په یو جاری بیان کې چې دوی د چینګ خاندان سره مرستې کوي او د چین او هانګ کانګ چارواکو سره په دې حقله د معلوماتو د پاره په رابطه کې دي.
پس لغه چې امریکا د یک شنبه په ورځ یو منځنۍ واټن ویشتونکو میزایل وازمویه، روس نن د نهه یاسې شنبه په ورځ د امریکا لخوا دغه میزایل پر آزموینې نیوکې وکړې. تر درې هفتې مخکې پورې د روس او امریکا ترمنځ یوه لوزنامه پر ځای وه چې له مخې د دغه ډول میزایل پر آزمویلو پابندي لګېدلې وه، خو د دې لوزنامې موده درې هفتې وړاندې ختمه شوه او دواړو ملکونو هغه تازه نه کړ. د روس سرکاري نیوز ایجنسی تاس د هغه ملک د خارجه وزارت مرستیال له قوله لیکلي چې امریکا په ښکاره د پوځي تاوتریخوالي د زیاتولو لاره غوره کړې ده. هغه زیاته کړې چې روس به بیا له امریکا سره د وسلو په ګران بیه رقابت یا سیالۍ کې ښکیل نه شي. پنټاګان پرون په کالیفورنیا کې د میزایل د ټیسټ خبر ورکړی و.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او بیا هم خرغلی دا وی دی ورګیو دا او تاسو مو غغله واشنگتن ډی سی نه اوري خبرونه مو اوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د ګولیا دوشنبه پر ورځ هند او پاکستان له وزیر اعظمانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون لاره خبرې وکړي. وایټ هاوس وایي صدر ترامپ غواړي په جنوبی آسیا کې پیدا شوی تاوتریخوالی رقم کړي. صدر ترامپ په داسې حال کې له عمران خان او نریندرا مودي سره ټلیفوني خبرې کړې چې د پاکستان او هند ترمنځ کشمیر پر سر په دې وروستیو ورځو کې تاوتریخوالی زور اخیستی دی. نور جزئیات اورنګزیب وړاندې کوي.
د هند دفاع وزیر ویلی دی پاکستان سره یوازې د پاکستان واک لاندې کشمیر په معامله خبره کېدی شي، بلخو امریکایي صدر ډونالد ترامپ د کشمیر په معامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. امریکایي صدر ډونالد ترامپ په ټوټر ویلی دی چې دوی د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر معاملې تاوتریخوالی کمولو لپاره د دوه هیوادونو وزیر اعظمانو سره خبرې کړې دي او یو مشکل حالاتو کې خه خبرې شوې دي. په دې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویناوه چې وزیر اعظم عمران خان هند واکلاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونو باندې خپل اندېښنو نه امریکا خبره کړې ده او تمه لري چې امریکا به د بحران کمولو کې خپل کردار لوبوي. بلخوا د هند وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان وی امریکایي صدر سره خبرو په وخت هندي وزیر اعظم د ترهګری او تشدد نه پاک ماحول او بغیر څه تفریق د پولې بل غاړې نه کې دونکې ترهګری ختمولو په اهمیت رڼا اچولې ده. امریکایي صدر پاکستان او هند ترمنځ تنو کمولو کې څه کردار لوبولی شي. د دې په ځواب کې سړنکار او خبریال تلت حسین وی چې امریکایي صدر عمران خان او نریندرا مودي دواړو ته خپل ملګری وی او د نه ښکاره ده چې امریکایي کشمیر په اړه د هند فیصله منلې ده، خو دومره غواړي چې دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ ونه شي.
پاکستان هندوستان کے درمیان جنگ کے یا کسی بارڈر کے معاملے کے اس سے زیادہ پریشان ہے.
طلعت حسین وی امریکی صدر بنیادی طور کا پاکستان و ہند ترمنز دا جنگ نہ پریشان دے او بظاہر احکاری چی کشمیر پاڑا دا ہند فیصلہ یہ من لے دا. طلعت حسین دا ہم وی کشمیر پا مسئلہ پاکستان یواز بینو نہ ورکوی او سفارتی طور کا سہم نہ کوی او مثال یہ دا دے چی جنیوا چرتا دا ملگر ملتونو نیویارک نپس لوی دفترون دی حل تا پاکستان تیرو سلورو میشتونا سوک سفیر نلیری. بلخوا د پاکستان واکلاندی کشمیر صدر مسعود خان چې وړاندې د پاکستان خارجه دفتر وایاند او پاکستان سفیر هم پاتې شوی دی یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې کشمیر مسلې حل کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا مهم کردار لوبولی شي.
یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی اجلاس بلائے.
مسعود خان وی ملګرو ملتونو امنیتی شورا سره په رابطه کې یو او دې ته به د مسلې حل کې خپل کردار لوبولوي. بلخوا هند دفاع وزیر راجنات سنگھ ویلی دی پاکستان دے دا ہیر کری چگنی د هند واکلاند کشمیر پا معاملہ با دوی سر خبری اکڑی. البتہ دا پاکستان واکلاند کشمیر پا معاملہ خبری کے دیشی پا ٹویٹر دوی پاکستان تا یو ترخگر حیوات ہم ویلی دی. د هند کورینو چارو وزیر امیت شاہ وی دا پاکستان واکلاند کشمیر اصل کے دا هند برخدا.
دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې د آئین ماده 308 ختمولو نه پس چې کم تاوتریخوالی جوړ شوی دی، په دې حواله سره اورنګزیب خان رپورټ واورېدو. د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه د آزاد کشمیر یا د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر نیلم وادی ته تللی دی او هلته کې لائن آف کنټرول ته نږدې علاقو ته هم ورغلی دی. هلته کې څه صورت حال دی، خلک څومره د ګیرې ترې ښکار دي، په دې حوالې سره تفصیل اخلو. په خیر راغلی پیر ولایت شاه صاحب، السلام علیکم.
ډیره مننه جی. وعلیکم السلام
پیر ولایت شاه صاحب. تاسو په نیلم وادی کې په خپل هم موجود یئ، د لائن آف کنټرول ګیر چاپیره علاقو ته هم تللی یئ، څه ګوري په عمومي کچه باندې، څه حالات دي هلته کې؟
بالکل، دا پاکستان د واک لاندې کشمیر چې دی او هلته کې بیا چې کومه دره پوله ده د هند سره لګېدلې، په دې کې موږ تیر ورځ د چکوټي سیکټر تورغلو او نن موږ څنګه چې تاسو ذکر وکړو نیلم وادی ورته ویل کېږي، هلته ورغلو او دا داسې علاقې دي چې دغلته کې تاسو رسې هلته وګورئ نو هغه دریا نیلم ورته وایي چې دا بهیږي او د سیند نه یا د نیر نه یو غاړې ته پاکستانی علاقه ده او بلې غاړې ته پخکاره ښکاري چې هندی علاقہ دا، هندی آبادی دا، هند واک لاندې کشمیر چې دی، اول تک د هند او د پاکستان د فوزونو چیک پوسټین دی چې کوم ځای خلک تیر دی ځکه یو خو کشمیریان دی چې کوم دلته اوسي دغه چکوټي سیکټر کې او په اټمکام یو علاقہ دا چرته چې مونږ تلو نیلم ویلې کې ال تک خو خلک ډیر د یری ترخه ښکار دا سده چې اسې هم د ډیر وخت نه اړیکې ترنګلې وي، خو چې کله داسې دا اوسنی تاوتریخوالی شروع شوی دی نو په دې علاقو کې وخت په وخت د دواړو فوجونو ترمنځ چې کم دی نو په یو بل باندې د ګولابارۍ الزامونه لګي، هند په پاکستان باندې الزام لګي او پاکستان په هند باندې الزام لګي. خلک د دې ځای د یری ترخې ښکار دی. زمونږ د ځای دغلته کې چې کوم کشمیریان دي هغې نه علاوه د پښتنو سره خبرو شوې چې په دغه دواړو ځایونو کې اوسي او هغه پښتنو هم دا ووي چې هغې د کوم مشکلاتو سره مخ دي، د کوم وسوسو سره مخ دي او هغې هم دا ووي چې دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د مذاکراتو لاره خپله کړي او د جنگ نه ډډه وکړي. خو دا وخت یې ښکاره لیدل کېږي چې په دغه غرونو کې چې یو بل ته مخامخ تر پاکستان او د هندستان فوجونه چې کوم دي نو هغه یو بل سره چې کوم دي په یو بل باندې دغه د بمباره الزامونه هم لګي او دا وخت په دغه ځایونو کې حالات چې کوم دي نو هغه ډېر کړکېچن دي. جی
پیر ولایت شاه صاحب، تاسو هلته کې موجود دی، پرون هم د ډیوه په فیسبوک باندې تاسو چې کومې ویډیوګانې هلته کې جوړې کړې دي، خلکو سره خبرې کړې دي، په هغه کې هم لیدل کېږي چې خلکو ځان لا بنکري جوړې کړې دي یا د سي پټ ځایونه جوړ کړې دي چې که خدای مکه چرته د یو بل لخوانه بمباري کېږي د پاکستان او هندستان ترمنځ نو خلک پکې ځان پټولې شي. دا هم راته کې لګوي خلکو د خوراک د پاره او هم دغه شانتی یری ترې چې دین وسه تیارې کړې ده چې خدای مکه سہالات هم پیښې دي شي.
بالکل جی، دغه کم بنکر ته چې مونږ ورغلو دا چکوټي کلی کې د ال او سی یا لائن اف کنټرول نه 3 کیلومتر او مخامخ هغه غرخ کاری چرته هندي چک پوسټونه دي او هندي فوزل تکي دي او دغه چې کم خلک ته د کشمیر دی وای چې دا ماټر ګولې کلر یا سوشلینګ کیږي یا نور سو دا غیلا پر دی په خپل کورونه کې دننه یا کورونه سره نږدې کور په ځان لا یا دو درو کور په شریکا دا ډیر مضبوط ماټیریال نه چې کم دي نو دی و چې دا بنکره مونږ جوړ کړی دی بیا دې کې مونږ پناه خلو یکدم چې داسې سو انخته شروع شي چې دوی و چې کوم ګوله باري هند کې خو هند چې کم دي دغه الزامونه د پاکستان ردوی چې کني هغه بمباری نه کوي. خودغه بنکره ځای خلکو جوړ کړی دی او په دغه کلی کې مونږ ولیدل چې 15,000 آبادې کلو پاره کې تقریبا او یا 80% خلکو چې کم نه نو لکه دا بنکر اوس جوړول پیل کړو زه په زه دغه نورو خلکو جوړول او پاره کې چې بیا کوم کوروالا سرزمون خبر وشوي باغی دا وای چې دغه کله ګولر او ورزيږي نو د دینه چې کوم نقصان کیږي دا غي د بچګېدو نه لپاره مونږ دا تم ساتو چې کم از کم پدې کې به زمونږ ژوند محفوظ شو. بیا په نن سبا حالاتو کې هغه وی چې د دې بنکرو نه علاوه دې سره ځان پټولو نه بل کملار نشته، ځکه چې بالکل مخامخ په مخامخ دغه دواړو فوجونه یو بل سره دی پراته دي.
بازارونه، سکولونه، آیا دا هم کلاو دي، بند دي، ماشومان سکولونو ته ځي، خلک کار روزګارونه کوي او کنه؟
دا وخت مونږ د چکم د کشمیر د پاکستان د واکلند کشمیر دی داغه چکم سر خار دی مظفر آباد خبره کوو. په مظفر آباد کې سکولونه، دفترونه، کالجونه دا خو پرانستل شوی دی، خو لائن آف کنټرول سره لائن آف کنټرول چې دی د کشمیر دغه پوله چې دا تقریبا 1900 کیلومتر را او په دې کې په سونو کلیو په سونو علاقې تړلې شوې دي. نو په دې کې چې کومې نږدې نږدې علاقې دي، چکوټي شو، نیلم شو، دې علاقو کې سکولونه چې کوم دي هغه بند دي. دکاندارانو سره زموږ نن په بازار کې خبرو شوې، هغه وی چې سر معمولی ډز و شو او چې څنګه لغونته مونږ ډز ور اداره ته پتن لګي چې پاکستان وکړي کو انډیا وکړي، خو یک د مونږ بازارونه بند کو نو زموږ کاروبارونو ته ډیر زیات نقصان دی. د پاکستان او د هند ترمنځ چې دړوان دي نه کم تجارتی اړیکې وي او چې کوم هم په دې سړک باندې د روډ په لاره باندې کېدلې نو هغه هم بند شوې دي او د هر قسمه تګ را تګ لاره بند شوې ده. په دې کې یو ډېر مهمه خبردار چې کوم ځای کشمیریان دي په نیلم علاقې کې داسې په سونو کشمیریان دي چې هغه د غنیر د پاسه کېنی نو الته کې چې کوم خپل خپلوانو هغه خپل خپلوانو سره به باقاعده خبرې کول، یو بل ته به چغې والی او د یو بل خبرې به اورېدي، یو بل ته به داسې وزیر بمراله مونږ ته خلکو ویل چې سیزونه به یو بل تر وشتل، خو هغه اوس د هغې لپاره ناممکن دي. نه د دې کشمیریان چې کوم دي هغه چرته اړک والی شي او نه د هغه ځای کشمیریان اړک والی شي.
ډېره مننه پیر ولایت شاه صاحب، تاسو ته به بیا هم تکلیف تر کوو د دغه اپډیټس یا د معلوماتو لپاره. ستاسو ډېره مننه،
مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
بیام خراغلی دا وی وی ډیو ریډیو دا. د پاکستان حکومت وایي چې د ټویټر کمپنۍ سره یې د ټویټر د هغو 200 اکاونټونو په حق له خبره راپورته کړې ده کوم چې ویل کیږي په دې وروستیو کې د کشمیر په اړه د پوسټونو په سبب ټویټر هغه درولی وو او یا یې ماتل کړی دی. په دې کې تیره هفته په پاکستان کې د کشمیر په اړه ډېر ټویټونه وشو او بیا وروسته دا دعوه وشوه چې ګنې ټویټر یو شمیر اکاونټونه ځنډولي دي، خو په خوا دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پوځ یو ګڼ شمیر ټویټر اکاونټونه او فیسبوک اکاونټونه په چې جعلي توګه یې چلول هغه د فیسبوک او د ټویټر د خوا بند کړی شوی وو. رابعه پیر په دې حقله رپورت درکوي.
د پاکستان حکومت تور لګولی چې د کشمیر معاملہ پر برسیره کولو د ټویټر له اړخه 200 څخه زیات اکاونټس تړل سوي دي چې په اړه د ټویټر سیمایزه دفتر ته شکایت کړي. بل پلو ته ټویټر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې خپل د اصولونو تر مخه په سیاسي اساس نه بلکې تراګري، تندروي او غلط خبرې په خورولو بندیز لګوي او د ټویټر د قانون څخه څوک بالا نه دي. د تیرې سمو دی راهسه مایکرو بلاګینګ ویب سټ د ټویټر لاړخه د یو شمیر پاکستانیانو اکاونټس ته تړلو رپورټونه مخې ته را روان دي چې پکې جرنالستان، مدني ټولنې مشران او سرکاري چارواکي شامل دي چې په اړه د پاکستان حکومت د ټویټر سیمایزه دفتر ته شکایت کړي او دغه شکایتي درخواست په اړه د امریکا شختي واریډیو سره ځانګړي خبرو کې د وزیر اعظم د ډیجیټل میډیا ویاند ارسلان خالد ویل
بنا کے تھرو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہم نے جو ٹویٹر کا ریجنل آفس ہے ان کے پاس ہم نے ایک آفیشیل کمپلین ڈالی ہے اور وی آر بیسیکلی سیکنگ این ایکسپلینیشن آف اٹ.
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دا ہغه 200 څخه زیات ټوئیټر اکاؤنٹس نوملړ جوړ کړي چې تړل سوي دي او د ټوئیټر سیمایزه دفتر ته دغه شکایت سوي دي. په دې اړه وضاحت غوښتل سوي دي او دا غوښتنه هم سوي ده چې دغه ټوله اکاؤنٹس دي په سمدستي توګه بحال کړي سي. دوی تور لګوي چې دغه اکاؤنٹس د هندوستان په وینا د کشمیر په معاملې ټوئیټس کولو او ورسته تړل سوي دي. ارسلان خالد دا هم وایي چې د ټوئیټر څخه په دې اړه د رواني میاشتې تر 23 نیټه پورې وضاحت غوښتل سوي دي او کچري په شکایت عمل ونسو نو په دې اړه به د بهرنیو چارو د وزارت په مرسته ملګرو ملتونو ته لیک لیږي. د دې څخه وړاندې تیرونی د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د څانګې ISPR مشر میجر جنرل اسیف غفور هم ویلي وو چې د کشمیر په معامله په پوسټ د اکاؤنٹ تړلو معامله د ټوئیټر او فیسبوک سره برسېره کړې ده. خو بل پلو ته د ډانورس پاڼې د رپورټ تر مخه د ټوئیټر ویاند ویلي چې د ټوئیټر اصولونه د ازادۍ د اظهار په اساس دي او دوی ټوئیټر مواد بیا کتنه کوونکې ډله په څه سیاسي بنیادونو عملیات نه کوي. د ورځپاڼې تر مخه ټوئیټر ویان دا هم ویلي چې د ټوئیټر د تګلارې تر مخه تراګري تندروي او غلط خبرې خپرونکو باندې بندیز وي او پر ټوئیټر څوک هم د قانون څخه بالا نه دي. ټوئیټر که څه هم د هندوستان او پاکستان لاړخه د څه خواست یا شکایت پخلی نه دي کړی خو ویلي دي چې د شخصي اکاؤنټس په اړه څه نسی ویلي. په دې اړه د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګت داد د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
سوشل میډیا پلیټ فارم کی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ایسے اکاؤنٹ کو ان کے رولز کے مطابق وہ سسپینڈ کریں یا وارننگز دیں اگر وہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں یا اگر وہ ابیوز یا وائلنس کو گلوریفائی کریں یا پروموٹ کریں.
سوشل میډیا پلیټ فارم دا ذمہ داری ده چې خپل د قانون تر مخه هغه اکاؤنټس وتړي څوک چې غلط معلومات خوروي یا غلطی خبرې او تندروي ته وده ورکوي. او که څوک په مثبته توګه د کشمیر معاملې را برسېره کوي نو بیا د ټوئیټر ذمہ داری ده چې هغه اکاؤنټس ونه تړل سي. دوی دا هم وایي چې په اوسني حالاتو کې ټوئیټر اکاؤنټس ته پکار دي چې بیا کتنه کوونکي داسې خلک کوي چې په سیاست پوهوي او د ژورې بیا کتنې وروسته پکار دي چې څګامونه پورته کړل سي. بل پلو ته د هند ورځپاڼې ټایمز آف انډیا لیکي چې ټوئیټر اکاؤنټس د هندوستان په ضد ټوئیټس په کولو د هندوستان د چارواکو له اړخه د اعتراضونو وروسته تړل سوی دي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو سره د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ جلا جلا ټلیفوني خبرې. وایټ هاوس وایي صدر ټرمپ واړی په جنوبی آسیا کې پیدا شوی تاوتریخوالی راکم کړی.
د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د فوج د مشر جنرل باجوا د نوکری مده درې کاله نور غزولو د فیصلې غندنه کړې. بار کونسل وایي دا قسمه فیصلې نه یوازې د قومي مفاد پر ضد دي بلکې ملکی ادارې هم کمزوري کوي.
او په شمالي وزیرستان کې د نویو بندیزونو له عمله د خلکو ژوند له سخت کړاو سره مخ شوی دی. د نورو سیمو خلک شمالي وزیرستان ته نشي تللی او ویل کیږي چې هلته د خلکو کاروبار هم سخت زیانمن شوی دی. یو ځایي اوسیدونکی وایي
د وزیرستان ایشن کمیټه طرف نه موږ مزامت کړای دی او خو یې حکومت ته بار بار موږ ویلي چې مشره د عوامې رابطه د باقی پاکستان
سر ټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګولیا دوشنبه په ورځ د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. صدر ټرمپ په داسې حال کې له عمران خان او نریندرا مودي سره ټلیفوني خبرې کړې چې د پاکستان او هند ترمنځ کشمیر پر سر په دې وروستیو ورځو کې تاوتریخوالی زور اخیستی دی. وایټ هاوس وایي چې صدر ټرمپ غواړي په جنوبی آسیا کې پیدا شوی تاوتریخوالی راکم شي.
د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکری مده درې کاله نور غزولو د فیصلې غندنه کړې. نن میډیا ته جاری کړی شوی یو بیان کې بار کونسل ویلي دا فیصله نه یوازې د ملک د قومي مفاد پر ضد ده بلکې د موجوده تحریک انصاف حکومت هغه اداو پر ضد هم ده چې وخت په وخت به دوی کولې چې د قسمه فیصلو سره د ملک اداري کمزوري کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې خپل فیصله دی واپس واخلي او د ملک د فوج لپاره د نوې مشر وټاکي.
د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر مرستیال کمشنر دفتر ویلي چې شمالي وزیرستان ته د نورو بهر خلکو داخليدو له امله د سیمې امنیت ته خطر دی چې لمخې یو سل څلور څلوېښت ماده پر ځای کړی شوی او د نورو سیمو خلکو په داخليدو بندیز لګول شوی دی. د شمالي وزیرستان د اکشن کمیټه مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي خلیل وزیر دیوته ویلي چې دا نوی بندیز د وزیرستان د اقتصادي او سماجي قتل سبب ګرځي او د بندیز سره ځایي خلک لکه د جیل بندیان شوی دي. د سوداګرو مشر احسان الله وایي تر ازربی از بروسته هسې هم په سیمه کې کاروبار د نشت برابر و خودي تازه بندیز بیخي مکمل تاوان ورسولې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې دا بندیز به د وی میاشتې لپاره وي.
د خیبر پختونخوا پېښور های کورټ به د پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا کې موجود د ارزي بندیخانو په سر د مقدمه اورونه کوي. دغه اورونه به په 2 سپتمبر کېږي. د دې مقدمه د پارا پټیشن یا خاص اډوکیټ شبیر حسین گیګیانی جمع کړی وو.
د افغانستان د پارا د ناروې هیواد ځانګړي استازي پیر البرت الساس د افغان سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب او په دې برخه کې د جرمني په همکارۍ د نورو اسانتیاو چمتووالي په اړه ډاډ ورکړی دی. نوموړي نن د افغان چارواکو سره کتلي او ویلي دي چې ناروې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې به خپل همکاري ونسپموي.
امریکا په افغانستان کې د بیزایه شوو سیلاب ځپلو او راستنیدونکو کډوالو نور وړمنو افغانانو سره شاوخوا یو سل پنځه میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارتخانې نن د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې مرستې سره په روان کال کې د افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو کچه لس کم او 200 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده.
پاس لغه چې امریکا د یک شنبه په ورځ یو منځنۍ واټن ویشون کې میزایل وازموي. روس نن د نهه یاسي شنبه په ورځ امریکا له خوا دغه میزایل پر ازموینې نیوکې وکړي. تر درې هفته مخکې پورې د روس او امریکا ترمنځ یو لوزنامه پر ځای و چې لمخې دغه ډول میزایل پر ازموینې پابندي لګیدلې و. خو د دې لوزنامې مدد درې هفته وړاندې ختمه شوه او دواړو ملکونو هغه تازه نکړه. د روس سرکاري نیوز ایجنسی د تاس د ملک له یو چارواکي له قوله ویلي چې امریکا په ښکاره د پوځي تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره غوړه کړی خو روس به بیا له امریکا سره د وسلو په ګران بای رقابت یا سیالي کې ښکیل نشي.
په جکارتا کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته په سونو کډوالو احتجاج کړی. دغه احتجاج چې نن شوی په کې د افغانستان، عراق، ایران او سودان کډوال شامل وو. دوی وایي دوی د کلونو نه په انډونیشیا کې ګیر دي او یو ان ایچ سی آر لخوا د دوی نورو ملکونو کې د بیا آبادولو خواستونه حل کولو کې ډیر زیات وخت اخیستل کیږي. کډوال وایي دوی خپلو خاندانونو او ځان له نوې ژوند شروع کول غواړي. یو ان ایچ سی آر له طرفه په دې لا هیڅ نه دی ویل شوی.
او بل خبردار دا دی چې د هند یو خلایي جهاز چې سمود مخ کې فضا ته توغول شوی وو نن د نهه یاسې شنبه په ورځ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ مدار ته ننوت او په دې سره د هند په دغه خلایي ماموریت کې یو اهم ګام واخیستل شو. د هند دغه خلایي جهاز چې چندرایان دوه نومیږي او $140 میلیون یې ارزښت دی قریب یو میاشت وړاندې د یو ځواکمن راکټ په مټ خلا ته وتوغول شو. دا جهاز به دوه هفتې د سپوږمۍ دورې وهي او بیا به د وکرم په نوم په یو پلټونکی ماشین ترې پر سپوږمۍ کښته کیږي. دا پلټونکی ماشین د وکرم سارابای په نوم چې د هند خلایي پروګرام پلار ګڼل کیږي نومل شوی دی. که چیرته د هند پلټونکی ماشین د سپتمبر پر اوومه په بریالیتوب پر سپوږمۍ کیناست نو پس له امریکا، روس او چین نه به هند لومړنی هیواد وي چې دې هدف ته رسیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د فوز مشر جنرال باجوا ته د په نوکری کې درې کاله اکسټنشن یا د نوکری مده درې کاله نور غزولو د فیصلې غندنه کړې ده. دغه نوټیفیکیشن چې دوه ورځې وړاندې راغلی وو نو په دې حواله سره د پاکستان د حکومت دریستا ده چې دغه فیصله د ملک په قومي مفاد او په موجوده کې چې کم په سیمه کې حالات دي په دې تناظر کې یا د دې په وجه اغستلې شوې. دا د یو خبريال اورنګزیب خان موږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری دی. د هغه نه به په دې حواله سره ته پوښتنه کوو. په خیر راغلی اورنګزیب خان. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه تاسو.
اورنګزیب خان، پاکستان بار کونسل پریس ریلیز راغلی دی چې دوی د دې فیصلې غندنه کوي جنرال باجوا ته چې کم اکسټنشن ورکړی شوی دی. تفصیل تاسو راکړئ نو.
جی بالکل سمینسن، څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان چې کوم بار کونسل دی د وکیلانو په پاکستان کې ټولو لوی تنظیم دی نو هغه د پاکستان په سر لخه جنا کم جاوید باجوا ته چې کوم د اکسټنشن ملو شوی دی توسي دا هي ماموریت په موږ کې شوی دی. هغه غندنه کړی دا او دا د ادارو لپاره یو خطرناک عمل ګرځول دی. تاسو ته یاد دی چې د نو وړاندې وزیر اعظم موجوده وزیر اعظم عمران خان چې کله وزیر اعظم نو جوړ شوی نو هغه هم په ډېر ډېر وختونو کې دا چې بیانونه کړی وو چې په پوز کې یو آرمی چیف د ایکسټنشن ورکول یا هي ملازمت نه دي توصیل ورکول ادارو د پاره تبعی ده. دوی دا خبره هم کړې وه چې دوی به اکثر په تاسو ته یاد دي چې کله نه دوی وزیر اعظم جوړ شوی دي نو اوس د مدینې ریاست مسؤلونه ورکوي وړاندې به دوی د یورپ مسؤلونه ورکول او دا ویل چې کله وړاندې جنګیزي مدرن جنګیزي شوی وو نو هغه جنګونو دوران هم د پوزونو چې کوم سر لخر یا جنازو دایي د مرادو مودې کا ایکستنشن یا توسي نه ملاوي دا دغه شان بیان نن د پاکستان چې کوم بار کونسل دی د وکیلانو تنظیم دی هغه هم ورکړی دی او د وزیر اعظم لخوا د جنرال قمر جاوید باجوا ته د ماموریت مودې کې توسي ورکول دي نو خطرناک عمل او ادارو د بار تبعی ګرځول دی.
بار کونسل س قسمه د لایح عمل یا مخکې کې به دوی ستګلار خپلې ولې چې دوی حکومت نه غوښتنام کړی دی دغه فیصله دی واپس واخلی سپدې حواله سره هم څه خبره کړې ده او کنه؟
سمینسن چې د پاکستان د پوز تاریخ وکتل شي نو د نوران دی د پاکستان کې به فیلډ مارشل او کله پورې چې یو قانون او وخت کې فیلډ مارشل او چې هغه کله پورې صدر ونه ځان ته به خپل فیلډ مارشل په توګه اکستنشن ورکولو. دا شمه مثالونه موږ سره دا هم دي چې کله جنرال جوهر کو پر مشرف شکل د پاکستان فوجي امیرانو د صدرون وحي به هم ځان ته اکستنشن ورکولو. په جمهوری حکومت کې یو مثال دی چې هغه پاکستان د حکومت جنرال پر اشوک پرستانی ته دا اکستنشن ورکړو نو دا اوس فیصله شوه دا او تاسو ته معلومه ده چې پاکستان پوز په حق دعوی لیکي چې پاکستان پوز نړۍ په هغه جمهوریت هوادونو کې طاقتور پوز دی چې حکومت نزیات اختیار حضور لري. نو زمانه د خیال هوټل ته چې کوم قانون پوغه هم دی هغه دا خبره کوي چې وزیر اعظم سره دا اختیار دی. یو ځل دا فیصله وشوه نو هغه پس کدوی وکیلانو بار کونسل ته اجازه له هم خپلې نو وزیر اعظم دا فیصله نه رسو کېږي. دا فیصله واپس نشي
غسل کېدی چې بالکل فواد صاحب تاسو لراته
د بار کونسل په اړه معلومات ورکړل. یو بل قصه هم الته په پنجاب کې روانه ده. کپدی حق له تاسو موږ ته معلومات راکړي د جماعت او داوړ ډلې یو مشر لخوا نن یو درخواست د لاهور پای کورټ کې جمع شوی چې د حافظ سعید او د ملګرو پر خلاف درج کړی شوی اف آی آرونه به اعتبار وګرځول شي. جزئیات دي چې دي او عدالت څه جواب ورکړي؟
جی بالکل فوج سے ډېر مهم یو ډیولپمنٹ یو پرمختګ شوی دی چې نن یو داسې تن چې هغه خپل هم گرفتار دی او جماعت دا سره تعلق لري او نوم یې ملک ظفر اقبال دی. دوی خپل د وکیل له ذریعه د لاهور علامه کې د خواست جمع کړی دی او په خواست کې دوی دا دریځ خپل کړی دی چې حافظ سعید چې د جماعت دا و مشر دی او د تنظیم پاکستان حکومت هم کله دم ګرځولی دی چې د دوی پر ضد کم مقدمه جوړ کړی شوی دی. په دنیا کې هغه وخت کې د جماعت دا و نږدې 15 نزد تمام چاره کې د تنظیم مشر حافظ سعید او نائب مشر امیر رحمان مکی عبد الرحمن مکی هم شامل دي. امیر حمزه هم پکې شامل دي. نو دوی دا هی خلاف شکم مقدمه یې په هغه درج کړی دی ختمولو په حق له خواست کړی دی. خو په واسه مهمه خبره دا ده چې پاکستان عدالتي نظام داسې دی چې داسې درخواستونو د اورنې نیټه ډېر وخت پس ملاویږي. او دلته یو مهمه خبره دا شوې ده چې لاهور علامه کې هاي کورټ د نیٹا ورکر دا اوپدی کے پاکستان مرکزی حکومت پنجاب صوبائی حکومت اور پنجاب کے دفتر گرے مسلم چکم ادارہ جی ٹی ٹی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آ ہوئی فریق چوکڑی دعائی نے جواب وقت دی چپے خواص باندھے دا حکومت سے دریز دہرے اڑان دکھ رہی شی. او دلته یو مهمه خبره بل هم دا فواد صاحب چې نږدې روزو کړی چې پاکستان او کشمیر پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په اړه چې دا شخړه زیاته شوې ده. نو د پاکستان په ټویټر او فیسبوک باندې ځینې داسې هینډلرز ځینې خلک داسې دي چې نامعلومه خلک دي هغې لخوا دا یو کمپین شروع شوی دی چې حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر دې رها کړی شي. حافظ سعید دې وخت کې لاهور کوټ لکپت بندیخانه کې دی او مسعود اظهر مولانا مسعود اظهر چې دی هغوی حفاظتي ټیبل کې دي او دا دواړه هغه تنان دي چې په دوی باندې هند څو واردات ورونه لګولي دي چې نن دننه دوی د ترخګرې کارولې ټکر پاتې شوي دي. دغه مهمه خبره دا هم ده چې حافظ سعید د ملګرو ملتونو لخوا د امریکا لخوا برطانیا استرالیا او هند لخوا عالمی ترخګر هم ګرځول شوی دی.
ډیره مننه.
دغه پرځت مقدمه ختمول لپاره دا خواږه مو شوی دی.
ډیره مننه اورنګزیب صاحب. ژوند یو سي.
مننه تاسو ته مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
په شمالي وزیرستان کې لیوی مدیر رئیس بندیزونه لګول شوې دي او دفاع یو سلو څلور سل وختمه لګول شوې ده. هلته څوک نشي تلای نشي راتللی او کاروبارونه هم ډیر هلته زیانمن شوې دي. خلک اوس وایي چې ژوند یې ډیر لکړاو سره مخ دی. زموږ خبريال عدنان بیټنی له ګوش مرزایی خلکو او چارواک سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر دفتر ویلي شمالي وزیرستان د نور بهر خلکو داخلي دوه لامله د سیمې امنیت ته خطر دی چې لمخه یو سلسلور سرویش ماده په ذکرې شوی او د نور سیمو خلکو په داخلي دوه بندیز لګول شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دا بندیز په شمالي وزیرستان کې په سرکاري نوکرانو نه دی لګول شوی. هغه د دین آزاد دي. شمالي وزیرستان د افغانستان پولې په څیرمه د خیبر پښتونخوا جنگزپلی قبایلی ضلع ده او په کال 2014 کې دغلطه د وسله والو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات شوي وو. د شمالي وزیرستان د اکشن کمیټه مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی خلیل وزیر د نوې بندیز د وزیرستان اقتصادي او سماجي قتل ګرځوي او وایي د بندیز سره سیمه ایز خلک د جیل په څیر بندیوان کړی شوي دي. هغه وویل د سیمې اقتصاد په ټپه اودرېدلې، کاروباري مرکزونه او هوټلونه تړل شوي او زیاته کړه دا بندیز په داسې حال لګول شوی چې د سیمې سبزی او میوې پخې شوي خو چې د بهر نه خلک نه پرېښول کېږي دا به بیا چرته خرڅول کېږي. د وزیر په خبره نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې ورسره په څیر بنو لکی مروت او د ډېری اسماعیل خان سیمو خلک متاثر کوي چې د وزیرستان خلکو سره خپل ویا نه لري.
د وزیرستان نیشن کمیټې طرفه نه موږ مزامات کړای دی او کوی هغه حکومت ته بار بار موږ ویلي دي چې موږ سره د عوامي رابطې د باقي پاکستان دا پټ کول کوششونه کوي چې سمي ژر څنګه څه په شل یا اونخوي کوشش وکړي چې دا علاقہ کامیاب شي. کوم د دغه د ټامټر دي سبزي دو مواد داله کېدلی او ډېر په وافر مې کار سره دو هغه به داسې چې هغه ځای کې ډېر
په میرانشاه بازار کې د سبزیانو او میوو کاروبار کوونکي وای هر ورځ یو تند تر 15 لک نه زیاتو روپو تاوان اوړي. د سوداګرو مشر احسان الله اوویل تر ضرب عذب عملیات ورسته هسه هم پسیمکشه کاروبار د نشت برابر دی خو د تازه بندیز خو بيخي مکمل تاوان ته برابر کړی دی. هغه وویل درې ټکا امونه او انګور راوړي وو هغه سامان چې دوی په خپل په 900 پیټي اخستی و هغه په 400 پیټي خرڅه کړي ځکه چې بهر سوداګر راتلین شي او څه اخستل نه چې د خرابېدو ویرایې و. هغه وویل په کاروبار کې تر ټولو لوی خنډ افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لوی لارې تړل دي. د لارې 15 کال وړاندې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال تړل شوی و او حکومتي چارواکي بیا بیا د پرانستو ژمنه کوي خو احسان وایي د پولې دواړو غاړو ته خلک د تګ را تګ لپاره نه پرېښول کیږي چې له وجې کاروبار ته سخت زیان اوړي. هغه وویل په دې تیرو درې څلور ورځو کې یوازې د سبزی او میوې په مټ کې د کورونو روپۍ تاوان شوی. تیر کال د دسمبر په میاشت کې انتظامیه د شمالي وزیرستان د انټری کول دغه بندیز د ختمولو اعلان کړی وو او خلکو ته خواست کړی وو چې شمالي وزیرستان کې د کاروبارونه پیل کړي چې د جنگ وروسته په سیمه کې اقتصادي وضعیت برابر شي. خو د مئی د خړ کمر پیش وروسته بیا دغه بندیز په ځای کړی شوی دی. تیر ورځ منظور پښتون ډیوا سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې دوی خړ کمر سیمې ته تلل غواړي خو دوی ته ټوله لارې تړل شوي دي. د سیمې نه د صوبایي پارلمان نوی منتخب شوی غړي میر کلم وزیر او ویل چې د هنګو بنو سویلی وزیرستان او افغانستان لارې د بارني خلکو لپاره مکمل تړل شوی. هغه زیاته کړه د امنیت په بهانه د سیمه ایزو خلکو نه خپل رزق ترودل غواړي او وایي د اختر ته په زیات شمیر کې خلک د بهر نه وزیرستان ته راغلي وو او د حکومت څخه نس غمل کیږي چې د خلکو ترمنځ یواله او مینه ولې سیوا کیږي.
روزګار یو شایره وندای چې یو خو د دغشي بالکل د میز نه د خلک د خلنه د رزق شکول دي چې دا خال ټول باندې نو دا وی دي نه نه خود میز تر هیڅ شي نشته. ټول عمر میز ټول پښتون سره تقسیم ستلی شوی یو بل سره لری ستلی شوی نو په هغه تسلسل شه د وزیرستان کې کوم خلک اوس د هیټ په ورځ او شمالي وزیرستان ته سپیشل ورزمکته د ټول د لری لری نه حل کړته چې یو د خلک سره یې نو ستویلوډ وشه نو د هغه د بند کول د پوره چې دا خلک ویل د مرمینا سره کو دا خلک روغلی دي نو میز نه ته یې مزید چې آیا میز ته دا خلک څه مسجر کول غوړي میز مزید
بل خواته د شمالي وزیرستان ایو انتظامی چارواکي د نومنه سرګندولو په شر ډیوا ته وویل د بندیز د ایوی میاشت د پاره په ځای کړی شوی دی او که څوک د بهر نه راتلل غواړي اول د انتظامیه سره تماس کوي پوره معلومات ورکوي او هغه وروسته به هغه ته اجازه ورکړل کیږي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
د خیبر پختونخوا په خبر های کوډ به د پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا کې موجود تارسی بندیخانو په سر د مقدمی او رونه په 2 ستمبر باندې کوي. تفصیلی رپورت حمید الله را لګل.
د ترهګری په تورونو کې د بندي کسانو د ساتلو دفاره د فعاله انټرمنټ سنټر او یا حراستي مرکزونو د آئنده د فیصلې دپاره د پېښور په های کورټ کې په 2 ستمبر د مهمه ریټ پټیشن اورېدنه کېږي. هم په دغه ورځ د صوبې په اعلی عدالت کې د لادرګ کسانو په شلګونو نو ریټ پټیشنز هم اورېدل کېږي. او عدالت د صوبې یو شمېر د تانو مشران او انویسټیګیشن افسران هم راغوښتي چې د دوی سره د لادرګ کسانو د رپورټونو او کیسونو په اړه موجود پرمختګ عدالت ته وایي. د حراستي مرکزونو په اړه ریټ پټیشن وکیل شبیر حسین غګیانی کړی دی. دی وایي د انټرمنټ سنټر دپاره ضروري د کال 2011 د ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن قانون د پینځشتم آئینی بدلون سره ختم شوی دی، خو صوبایي حکومت دا د یو نوي قانون لاندې جاری وساتو. دی وایي د کال 2011 په دې قانون کې د بنیادی انساني حقوقو د سرغړونې اختیار ورکړی شوی دی او دا د اول سره غیر آئینی اقدام و.
25th amendment راغی، دا ریګولیشن ختم شو، نو بیا حکومت سره جواز نو چیرې انټرمنټ سنټر او ساتي. دا کسان چې کم چا خلاف چارجز نو دا به دی ریلیز کول، او که دا چا خلاف چارجز وو به متعلقه عدالت ته حواله کول. پروینشل ګورنمنټ زموږ د خیبر پختونخوا هغه له یو پروټیکشن ورک بل پاس ک دا کنټینیوشن اپلا فاټا دا پارا او پاټا دا پارا هغه سپیشل دی ایکشن ان ایټ سیول پاور دا پارا پاس ک. لا نور قانونونو چې کوم خو سپیشل په کې دا سپیسیفایډ کو، لکه چې دی انټرمنټ سنټر ول پروټیکشن ورکو، ایلیګل ډیټنشن ل پروټیکشن ورکو، نو دې په کې پاس کو، نو ما هغه چیلنج کو.
که د شبیر حسین غګیانی پورټ پټیشن عدالت په حق کې فیصله کړي، نو د حراستي مرکزونو نه به قانوني سهارا لاړه شي او د پدی مرکزونو کې د ترهګری په تورونو کې ساتل شوي کسان یا خو به خوشی کړی شي او یا به په لګیدلو جرمونو کې متعلقه او سیمه ییزه عدالتونو ته وسپارل شي. غګیانی وایي د آئینی بدلون سره ختم شوی کوم قانون صوبایي سملې د سره د جاری ساتلو اختیار نه لري.
چکم شی آئین امین کی آئین ختم کی یہ آئین مارز وجود کے راولی نو پروینشل گورنمنٹ چونکہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن دی ناغی سر دے اختیار نشی چھے دا آئین دا پاس اخ پکی دی یا ترمیمو کی یا یولا قانون راولی یہ ختم کی او دے سر پک سوم ریٹونا چھے پدی یہ کوٹ کے دا سوون زیاد ریٹونا دی دا انٹرمنٹ سنٹرو کے خلق دی پا ایلیگل ڈیٹینشن کی دی اغم په دونو کې لګولې دي او ایوندا چې په زرګونو ټریلونه د فاټا د کسانو د سیکشن 121 او د 122 لاندې نو هغه ټریلونه هم دې په انتظار کې دي.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان پر وستیو کې ډیونی وسته ویل د ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون دوامدار ساتل د اوسنی وخت ضرورت او د ضرورت ختمېدو سره بعد د قانون او ورسره چلیدونکو حراستي مرکزونه هم ختم شي. پر وستیو کې ټاکل شوی د پختونخوا د حکومت مشر وکیل یا اټارنی جنرل شمایل احمد بټ نامو په دې اړه د صوبایي حکومت دریض او د قانوني حیثیت معلومولو لپاره اوریدل، نو هغه ویل هغه لا په دې معاملہ پورا نه دیاګا. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
سم د پاکستان د اقتصادي حالاتو په اړه یو رپورت. د پاکستان د نوي مالی کال په لومړۍ میاشت کې د ګاډو بازار سوړ شوی دی. ویل کیږي چې هم د ګاډو تولید یا جوړول او هم د ګاډو خرڅلاو بازار مخ په کته روان دی او د ګاډو کاروباریان وایي چې د یوې خوا د تیلو او د نورو مسایلو ګرانی او د بلې خوا د ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو د ارزښت کمیدل د دې باعث شوی دی چې دوی کاروبار اغیزمن شي. په دې حق له پام وکړي د ریاض حسین رپورټ.
په پاکستان کې روان مالی کال 2019 او شل پړومبه میاشت جولای کې د گاډو په پیداوار او خرڅ باندې منفي اثرات پریوتی دي او د ملک دننه د گاډو پیداوار 3% او د گاډو په خرڅ کې 20% کمی راغلی دی. خو د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي وایي د هغوی په کاروبار هم منفي اغیز پریوتی دي. په مردان ضلع کې د گاډو د کاروبار سره تړلی طاهر خان وایي د روپۍ د قدر د کمی په وجه د گاډو بیې هم جګی شوې دي، خو په مارکیټ کې ګاک نه میلاویږي.
پاکستان
کې د ڈالر په مقابله کې د د روپی د قدر د کمی د مرکزی حکومت لخوا لګول شوی فیډرل اکسایز ډیوټي د گاډو د رجستریشن په وخت د ټیکسونو زیاتوالی او د مرکزی بانک لخوا د سود په شرکه کې اضافه داسې فعالیتونه دي چې لوجه د ملک دننه د گاډو غټو کمپنو هم خپل پیداوار راکم کړي دي. خو مرکزی حکومت وایي په ملک کې اکثره بینومه کاروبارونه دوام لري. د ټیکسونو د ناجایز استعمال په وجه زیات خلک حکومت ته ټیکسونه نه ورکوي او حکومت هڅه کوي چې زیات خلک د ټیکسونو په جال کې راولي او د بجټ خساره هم راکم کړي. د پاکستان اټوز مینوفیکچرر اسوسییشن وینا ده چې 13 میاشت په جولای کې د هونډا کمپنی په سیویک او سیټي گاډو په پیداوار کې یو کم 50% او 80% کمی راغلی دی. او همدغه شان انډس موټرز کرولا گاډي یو کم 20% پیداوار راکم شوی دی او د دې خرص 50% کم شوی دی. د پاکستان د سوزوکی موټرز کمپنی وینا ده د هغوی سویفت گاډي 80% پیداوار کم شوی دی او 40% خرص هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم سوزوکی کلټس گاډو په پیداوار کې 80% اضافه شوی ده او ویګنار 10% خرص راکم شوی دی. طاهر خان وایي د حکومت لخوا د لګول شوی ټیکسونو او د رجستریشن عمل د ګرانېدو په نتیجه کې د گاډو په غوښتنه کې هم کمی راځي.
ټیکسونه به زیات لګیدل چونه جی او بل دا مخریم جو شو دی اسلامات نمبر یې مالک په ګوره مالک پر راځي کې یوه جی مالک پوسټه کم دی ګوره خاص کر اسلامات په نمبرو کې ګوره راځي کو ته بده کې نو یو ګار اشاره د مالک په کراچي کې دی ته په سره ته الټا غو پښې دی دا ګندې مو سری جوړې کړې دي تو کنه دا غو نه په یو ګاډي باندې ټیکسونه به حساب کو نو تاسو شې شې چې ستاسو یې نه نیوږي شو نه چا دا ټیکسونه به دا په ګاډي په شپږ هزار په سرو زرو کې ټیکس تراتلو.
سیلنی وایي د جولای په میاش کې د گاډو مجموعي پیداوار 14,300 یونټ وو او په ټول هیواد کې صرف 9,938 گاډي خرڅ شوې دي. او د دې ترڅنګ د هونډا او انډس موټرز کمپنو د اتو نه تر 10 ورځو پورې خپل کار هم بند کړی وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا وز افغانستان ته امریکا په افغانستان کې د بیزای شو سیلاب زپلو راستنیدونکو کډوالو نور ارمنو افغانانو سره شاوخوا 15 میلیونه ډالر بشری مرسته کړې ده. حکمل روان په تفصیلي رپورت راکړي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ مرستو ته تر نورو هیوادونو زیات اړتیا لري او په همدې خاطر د امریکا متحد ایالاتونو له هغو افغان وګړو سره د 125 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ چې دا مهال روغتیا، سرپناه، د څښاک پاک اوبو، د خوارځواکۍ د کچې راکمول او په بیړنیو حالاتو کې د مرستو لاسنیوي ته اړتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د مرستو دا پیسې به چې اندازه 125 میلیونو ډالر ترسیږي په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو په داخلي بیزای شویو کډوالو سیلاب ځپلو او نورو اړمنو افغانانو سره د اړتیا په بیلابیلو برخو لګول کیږي. په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې دا مرستې به له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د ژوند د بیرته د کېدو په بیلابیلو برخو هغوی ته د ښوونې او روزنې او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرېدو ته هم ځانګړې شوي دي. امریکا د سیمې او نړۍ له ودونو غوښتنه کړي چې د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر بنسټ چې یوازې 15% بودیجه ورته برابره شوي په خپلو کې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوالې ادارې ویان نادر فرهاد له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې د امریکا له مرستو د مننې تر څنګ وویل چې افغانستان ته بیرته راستنیدونکي کډوال او همدارز هغه کډوال چې په کور دننه بیځایه شوي دا مهال اړینو مرستو ته اړتیا لري.
افغانستان کې وړي بیت خپل وطن ته راستنه شي کومکونه ته اړتیا لري نو خامخا سیار او نورو ادارات په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات او همدارنګ اروپایي او نور ملکونو نه منندوی دي.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې ویان نادر فرهاد زیاده کړه امریکا د کډوالو نړیوالې یا یو ان ایچ سی آر د مرستو تمویل مهمه سرچینه ده او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې په افغانستان کې له بېوزلو، بېځایا شویو او بیرته راستنیدونکو کډوالو سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
دا کومکونه چې د ایالات متحده لخوا کېږي او نورو کشورونو لخوا نه کېږي کولی شي حداقل د هغوی کومه عاجله نیازمندي چې دي هغوی ته رسیدګي وشي. ضرورت ډېر زیات دي نو دا مرستې او همدارنګه نورو هېوادونو چې افغانستان سره مرستې کوي باید د کډوالو او بېځای شویو خلکو دپاره په ځانګړې توګه مرستې، ځکه چې غواړو مونږ د هغوی بیک راتګ زمینه مساعده کړو، د هغوی بشري مرستې ته رسیدګي وکړي او همدارنګه انکشافي مرستې ته رسیدګي وکړو.
یاد دی وی چې د 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې 6 میلیون افغان کډوال له پاکستان، ایران او سیمې نورو هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شوی دی او دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغان وګړي نمنو او طبي پیکو له عمله په هیواد دننه بي ځای شوی دی. حکمل صدات، دی وریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډي سي نه